ساعت 10 صبح وقت افغانستان است و صالح جان در استودیوس باز هم با برنامه یک ساعت دیگه صالح ساخته خلقی
دیر زیاد مننه امید جان ز استودیو تراغلم تاسی با دیو ساعت بل پر استراحتو که لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان وویل ساعت د سهار 10 بجې دی. محترم اوریدونکو بیا هم د خپلې قربانۍ سلامونه ومنئ. دا خبرونه بیا هم یو ساعت دوام کوي او په ترڅ کې به په ګڼو کورنیو او بهرنیو موضوعاتو درته رپورټونه وړاندې کړو. همداراز په دوهمه نیمایي کې د اونۍ انتخاب 19 پروګرام ته ځانګړی شوی دی. خو تر هر څه مخته د دې ساعت افغانستان او نړۍ له تازه حالاتو مو رضوان مراد خبروي.
د افغانستان او پاکستان د پولو په اوګدو کې پرتی سیمین سهار وختي د زلزلې یو ټکان ولړزولې. د ناتو سرمنشي وایي متحدین باید په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي څو دغه هیواد بیا د القاعده په روزنیز ډګر بدل نشي. او د پاکستان د پنجاب ایالت په کامرا سیمه کې نن یو ځان وژونکي حملې شپږ تنه وژل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو سیمې نن سختې زلزلې ولړزولې. تر اوسه د زلزلې له امله د ځاني او مالي زیانونو په اړه څه نه دی ویل شوي. دغه زلزله د افغانستان په وخت د شپې په 12 بجو او 20 دقیقو رامنځته شوې ده. د متحده ایالاتو د جیولوژیکي سروې اداره وایي شوي زلزله چې د ریختر 6.2 درجې وه او مرکز د هندوکش د غرونو په لمن کې پرتو سیمو کې وه، د پاکستان او تاجکستان پولو ته نږدې وشوه. د امریکا د جیولوژیکي سروې د ادارې د رپورټ له مخې د زلزلې مرکز د بدخشان فیض آباد ښار د جنوب او جنوب لویدیځ په 80 کیلومتره کې و چې د تاجکستان پولې ته څیرمه پروت دی او د پاکستان په شمال لویدیځ کې له قبایلي سیمې چترال سره هم 145 کیلومتره فاصله لري. په رپورټ کې ویل شوي چې دغه زلزله په کابل او د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې هم خلکو احساس کړی ده. د ناتو سرمنشي وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده شبکې پر اوسنیز میدان بدل نشي، متحدین باید په دې هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اندر فوګ راسموسن دا خبرې په سلواکیا کې د ناتو تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له پیلې دوه مخکې وکړې. تمه ده چې د ناتو پوځي مشران به نن هم په افغانستان کې د امنیتي حالاتو په دې هیواد کې د دوهم ځل انتخاباتو پر موضوع خبرې او بحثونه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما با په څو راتلونکو اونیو کې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه پریکړه وکړي. د سپینې ماڼۍ وایان رابرټ ګیبس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ښاغلی اوباما د افغانستان په حق له د امریکا د حکومت پر پالیسۍ د غور او همداراز دغه هیواد ته د اضافي سرتیرو د استولو په اړه په کابل کې د امریکا له سفیر سره د ویډیوي کانفرنس له لارې بحث وکړ. په کابل کې د امریکا له سفیر کال اکمبری سره په دې ویډیو کانفرنس کې د متحده ایالاتو د ملي امنیت د شورا مشر جیمز جونز، د سپینې ماڼۍ اداري رئیس راهم ایمانویل او د دغه د ملي امنیت د شورا غړو هم ګډون درلود. ګیبس همداراز ویل د افغانستان دوهم پلا انتخابات دغه هیواد د ټولو مسئلو ته جواب نشي ویلې. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم وار انتخابات د لړم میاشتې په 14 نیټه ترسره شي. ملګرو ملتونو خپل یو خاص چارواکی په افغانستان کې په معقد ډول د سرمنشي د خاص استازي کا آی ډي د مرسیال په توګه ټاکلی دی. د جرمني خبري اژانس وایي جرمني ډیپلوماټ والفګانګ وایس بروت ویبر باید د راتلونکو دوه میاشتو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر د معاون په توګه کار وکړي. له دې نه مخکې د کا آی ډي مرسیال پیټر ګالبې د افغانستان د 7 د 9 نیټې د انتخاباتو په اړه له کا آی ډي سره د اختلافاتو په نتیجه کې له وظیفې لرې کړی شو. د ملګرو ملتونو وایاند ویل د افغانستان د انتخاباتو په دې مهمه او حساسه مرحله کې به والفګانګ له کا آی ډي سره یو ځای کار وکړي. په هغه غونډه کې چې پرون په سیرینا هوټل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې د دوهمې کلیزې په مناسبه جوړ شوې، په هیواد کې د ترانزیتي لارو پر امنیت پر دغلارو له سوداګرو څخه د پیسو اخستو او یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې د سوداګرو پر زورونې انتقادونه وشول. د ترانسپورت وزیر حمیدالله فاروقي پر یو شمېر ګاونډیو هیوادونو انتقاد وکړ او ویل چې له افغان سوداګرو سره سم چلند نه کیږي او سوداګریزو موادو ته د انتقال اجازه هم نه ده ورکول شوې.
متاسفانه برخورد مماثل در کشورهای همسایه در بعضی کشورها
با خوشیده سره چې په ځینو گاونډوی هیوادونو کې لموک سره سم چلن نه کیږي او زموږ ترانسپورتي وسایتو ته د دغو هیوادونو په ترانزیتي لارو کې د سوداګریز توکو د انتقال اجازه نه ورکول کیږي.
خاغلی فاروقی زیاته کړه که څه هم چې د افغانستان د معیاري ترانسپورت په برخه کې ستونزې شته، خو هڅه کیږي چې د دې ستونزې په اورولو سره د گاونډوی هیوادونو پوښتنې ځواب کړي. دا هم د سیمه او نړۍ مهم خبرونه. راپورونه وایي چې نن د پاکستان په پنجاب ایالت کې د پوځ له دفترونو بهر د تلاشۍ له پوسې سره په یو مشکوکې ځان وژونکې حمله کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي دي. دا حمله د کامرا د هوایي روزنیز مرکز ته نږدې چې پایتخت اسلام آباد ته په 50 کیلومتر کې پرته ده شوې ده. تر دې دمه په پاکستان کې د دغه چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په جنوبي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د پراخو عملیاتو له پیل راهیسې دا په پاکستان کې د وسلوالو بله تازه حمله ده. په پاکستان کې د تیرو درې اونیو په ترڅ کې وسلوالو ګڼ شمېر حملې کړي چې له امله یې شاوخوا 170 تنه وژل شوي دي. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار نن پاکستان ته سفر کوي او د هغې سنی ډلې د غوړې د نیولو په اړه به خبرې وکړي چې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ایالت کې په هغې خونړۍ حمله کې لاس درلود چې د سپاهي پاسداران یو شمېر مهم غړي هم پکې ووژل شول. د ایران دولتي تلویزیون تېره ورځ ناوخته خبر ورکړ چې نجار به د یوې لوی امنیتي ډلې په ملګرتیا له خپل پاکستاني سیال او د دغه هیواد له یو شمېر نورو لوړ رتبه مقاماتو سره د جند الله ډلې پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړي. ایران د سه‌شنبې په ورځ ویل د جند الله په نامه ډله چې د اکتوبر د 13 نیټې د حملې مسؤلیت یې منلی د پاکستان په خاوره کې میشت ده. د ایران د سپاهي پاسداران تر ټولو لوی قومندانان هم د هغو 240 کسانو په ډله کې وو چې په دې حمله کې ووژل شول. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي تمه لري چې ایران، امریکا، روسیا او فرانسه بنن د هغه پیشنهاد مسودې په اړه خپل رسمي دریس اعلان کړي چې لمخې تهران باید خپل یورانیم د غنی کولو لپاره بهر ته واستوي. دغه پیشنهاد چې متحده ایالاتو ملاتړ کړی د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو پیاوړی توان محدودوي. دغه راز دا به د لویدیځ د اندېښنه هم لري کړي چې وایي ایران د یورانیمو د غنی کولو پروسه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پیل کړې ده. د دغه پلان پر اساس ایران به خپل پټې د سطح غنی شوي یورانیم روسیې او فرانسې ته لیږي څو دغلته د تهران د تحقیقاتي اټومي ریئکټر لپاره پسون موادو بدل شي چې دغه ډول یورانیم بیا د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه پکارېږي. په بهر کې د ایران لپاره د یورانیمو د غنی کولو د پیشنهاد مسوده د شاشنبې په ورځ په ویانا کې د ایران او نړۍ د شپږو سترو قوتونو په غونډه کې د اټومي انرژي نړیوال اژانس مشر محمد البرادعی وړاندې کړه. خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له اسرائیل او فلسطین ادارې غوښتي چې په منځني ختیځ کې د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیل لپاره ګامونه واخلي. په واشنگټن کې مقامات ویل د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ولسمشر اوباما ته د منځني ختیځ په اړه خپل رپورټ کې ویلي چې د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره لږ څه پرمختګ شوی دی. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوود اوغلو آذربایجان ته ډاډ ورکړی چې له ارمنستان سره د خپل هیواد د روغې په مسأله کې د باکو ګټې په پام کې نیولې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل آذری سیال سره په کتنه کې دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې باکو اندېښنه لري چې ترکیه د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د ناګورنو کاراباخ د لانجمنې سیمې په شخړه کې له آذربایجان څخه خپل ملاتړ کموي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل د آذربایجان ځمکنۍ بشپړتیا ورته د خپل هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا اهمیت لري او ترکیه به په دې لړ کې خپله تګلاره بدل نکړي. دا تر دې محل د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې د ازادي رادیو سارانه خبرونه اورئ. ساعت 10 بجې او 8 دقیقې دي. خبرونه چې د علی محمود په تخنیکی همکاري وړاندې کوم تاسو ریپورټونه درته اورئ. د امریکا د پخواني ولسمشر بوش مرستیال د چینی په جمهور رئیس اوباما غږ وکړ چې د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپل پریکړه ونه ځنډوي. د ناټو تړون مشر په سلواکیا کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې د دغه تړون له غړیو هیوادونو څخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت ته ژمن پاتې شي. د افغانستان د کرنې وزارت په هیواد کې د خوراکي موادو د کموالي له امله اندېښمن دی. په ننګرهار کې د ختیځو سیمو د قومي مشرانو جرګه جوړه شوه او نن هم د پاکستان د پنجاب ایالت په اټک سیمه کې یو ځان وژونکي حمله وشوه. او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ونې انتخاب انیس پروګرام اوریدای شئ. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د امریکا د جمهوري ریاست د پخواني مرستیال دا خبرې چې ګواکې د افغانستان په اړه د اوباما پریکړې زیات وخت نیولې رد کړه. دک چینی په روانه اونۍ کې ویلي چې که اوباما د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ په ټاکلو کې نور وخت ونیسي نو دا به د امریکا او د متحدینو دښمنان وهڅوي. اسوشیټډ پرس اژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې رضوان مراد وړاندې کوي.
سپینه مانه د امریکا د جمهوری ریاست د پخوانی مرسیال ډیک چینی دا انتقاد رد کړ چې ویلی ولسمشر اوباما د افغانستان سره تشه پړه د پریکړې لپاره زیات وخت ونیو. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د سپینه مانه دیوان رابرټ ګیبس په حواله وایي هغه څه چې ډیک چینی زړه نازلتوب غني هغه د امریکایي سرتیرو او د امریکا د خلکو په وړاندې جدي مسؤلیت دی. نوموړي ویل زه فکر کوم ټول ولیدل چې که یو څوک خپل مسؤلیت په جدي توګه پر غاړه وانخلي نو څه پیښیږي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس وایي ولسمشر اوباما په دې اړه چې آیا افغانستان ته نور سرګونه سرتیري واستوي کنه پریکړې کولو ته نږدې شوی دی. ټاکل شوی چې اوباما به په دې اړه 13 اگست میاشت کې پریکړه کړې وای چې په افغانستان کې هغه مال د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان ورته خپله څېړنه وړاندې کړې وه. د ولسمشر اوباما امنیتي سلاکاران د افغانستان په اړه د نوې ستراتیژۍ د څېړلو په ترڅ کې په دې هم غور فکر کوي چې آیا خپل مبارزه تر زیاته اندازه د القاعده شبکې چې ګمان کیږي په پاکستان کې مشران او مهم غړي پټ دي متمرکز کړي او که څنګه. د امریکا د جمهوری ریاست پخوانی مرسل ډیک چینی د چهارشنبه په شپه په خپل وینا کې ویل اوباما باید داسې ګامونه واخلي چې په افغانستان کې د کامیابۍ سبب شي. نوموړي ویل د افغانستان په اړه د پریکړې ځنډیدل د امریکا متحدین خواشینی کوي او د هغه په وینا د واشنگتن او متحدانو دښمنان هڅوي. ډیک چینی اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته ویلي د جارج بوش ادارې د افغانستان د جګړې بیا څېړنه د خپل کار په وروستیو کې پیل کړې وه او د اوباما انتقالي ټیم ته یې ویلي چې د دوی څېړنه دې هم په پام کې ونیسي. په عین حال کې د امریکا ولسمشر د پنجشنبه په ورځ په افغانستان کې د دوهم ځل انتخاباتو په ترڅ کې د درغلیو د مخنیوي په ستراتیژۍ کار پیل کړ. په دې لړ کې اوباما او د هغه لوړ رتبه مرستیالانو د ویډیو کانفرنس له لارې په افغانستان کې د امریکا له سفیر سره د دغه هیواد د وروستیو حالاتو په خاص توګه د دوهم ځل انتخاباتو په اړه خبرې وکړې. خو د سپینې ماڼۍ وایندهونه ویل چې اوباما او په کابل کې د امریکا سفیر د نومبر په 9 د دوهم ځل انتخاباتو ترسره کېدو او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره یو ځای په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره پر کومو پلانونو او طرحو خبرې وکړې. اسوشیټډ پریس خبری آژانس ته رابرټ ګیبس ویل دانش ویلی چې افغانستان ته به د نورو امریکایي ځواکونو د استولو پریکړه د افغانستان د انتخاباتو له دوهم ځل ترسره کېدو مخکې وشي او کله انتخاباتو وروسته.
د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش د مرستیال ډیک چینی څرګندونو په اړه مو رپورت واورید چې روانه اونۍ ویلي ک ولسمشر باراک اوباما د افغانستان په اړه د ستراتیژۍ په ټاکلو کې نور وخت ونیسي نو د به د امریکا او متحدینو دښمنان وهڅوي. د په داسر کې ده چې د ناټو عمومي منشي وایي د تړون په افغانستان کې د انتخاباتو د دوام پړاو لپاره د امنیت د ټینګښت لپاره پوره تیاری نیولې، خو د دې عملیاتو مشري باید افغان ځواکونه په غاړه واخلي. اندریس فوک راسموسن د څرګندونې پرون د سلواک جمهوریت په مرکز براتسلاوا کې د ناټو د غړیو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې پرون پیل شوې او نن هم دوام کوي کړی دی. راسموسن دغه راس په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې په اړه خبرو ته په اشاره چې د جمهوری ریاست له انتخاباتو مخکې د کاندیدانو په تیره بیا د حامد کرزي د پروګرامونو یوه اساسي موضوع وویل که د انتخاباتو په دوهم پړاو کې ولسمشر کرزی ګټونکی وي دا تړون د هغه د وړاندیز چې ویلي وو له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره لویه جرګه راغواړي بشپړ ملاتړ کوي. ازادي راډیو خبریال احمد تکل چې د غونډه له نږدې څاري او اوس هم په براتسلاوا کې ده د راسموسن د دې څرګندونو او د دې غونډې په اړه نور حال هم راکوي چې د غونډه ویل کېږي نن هم دوام لري.
د سلواک په مرکز براتسلاوا کې د ناټو د دفاع د وزیرانو غیر رسمي غونډه نن هم په پام کې ده چې نن یې وروستۍ ورځ ده او البته په پرونۍ ورځ کې د پرون ورځې په پای کې په مهمو ویناوو کې یوه د ناټو د ویاند جیمز اپاتورای وینا وه چې هغه په خپلو څرګندونو کې چې زیاته برخه یې د افغانستان موضوعاتو ته ځانګړې وه دا یادونه وکړه چې افغان حکومت په خپله دا توان نه لري چې که په نږدې راتلونکو کې د خپلو البته د امنیتي ځواکونو مالي لګښتونه په غاړه واخلي. په افغانستان کې د نړیوالو قواو د زیاتولو د تقاضاو په برخه کې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د میشتو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال مکریستل د غوښتنې په اړه د یادونه وکړه چې په افغانستان کې روانه مبارزه یعنې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه یوازې د ناټو مبارزه نه ده، بلکې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د افغانستان د پوځ د ناتو او امریکا ګډه مبارزه ده او تقریبا همدې ته ورته خبرې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن په خپله پرونۍ وینا کې هم وکړې او د یادونه وکړه چې له دې وروسته لکه څنګه چې تاسو په دې خبر کې یادونه وکړه چې ده وویل چې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ باید یو نوی تړون لاسلیک شي او د دې تړون له مخې باید افغان حکومت د فساد سره د مبارزې او خلکو ته د اساسي خدماتو د وړاندې کولو پوره ژمنه وکړي. په دې موضوع یې ټینګار وکړ، ویل چې دا باید د تړون یوه برخه وي. د ناتو عمومي منشي په خپله خبرو کې دا خبره وکړه. د ناتو عمومي منشي دا هم وویل چې د نوي تړون له مخې په افغانستان کې باید ملګري ملتونه، اروپایي ټولنه، امریکا، ناتو او نور نړیوال مؤسسات او همدارس د سیمې هیوادونه باید په ګډه مبارزه وکړي او له طالبانو سره د مبارزې ډګر سره نورې مرستې وکړي. په دې لړ کې د ناتو ویان جیمز اپاتوری هم یادونه وکړه چې البته د راسموسن د سولې د خبرو موضوع ته چې پرون راسموسن د ازادۍ راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل چې ناتو د افغان حکومت د سولې د هر راز هڅو ملاتړ کوي. اپاتوری همدې موضوع ته په اشاره سره وویل د ناتو ویان چې په طالبانو کې داسې خاصې ډلې شته چې هیڅکله به پخلاینې ته حاضر نشي. او روسي خبره دا ده چې روسي تحول دا چې په پام کې ده چې د افغانستان دفاع وزیر ستر جنرال رحیم وردګ او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی کای ایډه بنن په دې غونډه کې ویناوي وکړي او تمه ده چې د افغانستان د دفاع وزیر به د افغان ځواکونو د شمیر په اړه او هغو ته د روزنې او تجهیزاتو د امکاناتو د برابرولو په موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
آزادی رادیو ته غوښونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زمونږ غږ آزادی رادیو او د سهار لس بجې پورې ولس دقیقې دی. قدرمنو دوستانو، تاسې د آزادی رادیو د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 105.5 سپاره اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن وختي د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو سیمې یوې سخت زلزلې ولړزولې، بلکې چې دا زلزله د شپې په 12:40 رامنځته شوې ده او د دې زلزلې مرکزیت د بدخشان فیض آباد ښار د جنوب او جنوب لویدیز په 1.5 کیلومتر کې و. همدا اوس زمونږ خبریال د ټلیفون په لیکل کې ده په فیض آباد کې. له تاسو څخه وپوښتو چې که د دغې زلزلې د دقیق ځای په اړه معلومات راکړي او همدارز ده وایي چې آیا په دغه زلزله کې مرګ ژوبل هم رامنځته شوی ده او که څنګه. السلام علیکم، مهرباني وکړئ احمدي صاحب.
دا زلزله تخمین شوې ده چې د هندوکش غره په سیمه کې تخمین شوې ده. تر اوسه د تاجکستان محلي رسنۍ وایي چې دغه زلزله د بدخشان کوهي په لرو بر کې د افغانستان په بدخشان ولایت هم په دې علاقه کې شاملېږي. هلته ډېر شدیده تکان شوې ده وایي. او بل مسله دا ده چې مقامات محلي د بدخشان امنی قماندان د امنی امیر جنرال سید حسین صفوی وایي چې دا زلزله د بدخشان پلر سیمه کې د ولسوالیونو د شغنان په ولسوالۍ کې د اشکاشم او واخان په علاقه کې شدید تکان هلته ورکړی ده. تر اوسه دا یو مشکل ده چې مخابروي سیستم هلته نشته. وایي دا داسې اټکل کېږي چې هلته ممکن خسارات به راغلی وای.
ساسخه ډیره زیاته مننه دیان احمدی کا پراتلونکو کې مو پوره او دقیق معلومات د مرګ ژوبلې په اړه هم ترلاسه کړل. لمونږ سره به حتما شریکوي. لکه څنګه چې په خبر کې ویل شوی، ګران اوریدونکو، دغه زلزله په کابل او د پاکستان په اسلام آباد د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې هم محسوس شوه ده. اوس راځو په افغانستان کې د انتخاباتو د دوهم پړاو موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان د دفتر په مرسته د هیواد ولایتونو ته د پنجشنبې په ورځ د ضروري موادو استول پیل کړل. همدارنګه د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د دوهم ځل انتخاباتو لپاره د تیاریو په هکله په کابل کې له مسؤلینو سره یو فوقالعاده غونډه جوړه کړه. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري ریاست د دوو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه هم پیل شوي، خو خلک د دوهم ځلي انتخاباتو په هکله اندېښنه لري. زمونږ خبریال خان محمد سیند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس د پنځشنبه په ورځ د جمهوری ریاست په ارګ کې د دوهم ځلي انتخاباتو د تیاریو لپاره لوړ رتبه امنیتي مشاورینو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره یو غونډه وکړه. د غونډې د بحث موضوع د انتخاباتو لپاره د ضروری موادو پر وخت برابرول، د رای ورکولو مرکزونو ته رسول او پکې د خلکو د ګډون موضوع و. په هغه اعلامیه کې چې د جمهوری ریاست له ارګ څخه خبره شوې راغلي چې جمهور رئیس ټول امنیتي ارګانونو ته نوې سپارښتنه کړې ده چې د انتخاباتو ترسره کېدو ته د بشپړ امنیتي تدابیر ونیسي. په غونډه کې د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ډاډ ورکړی چې انتخاباتو ته د هیواد په مرکز ولایتونو کې امنیتي پلانونه ترتیب کړي دي. دا هم ویل شوی دی چې په دغو هلو ځلو کې له دوی سره د رای ورکولو د مرکزونو په خوندي ساتلو کې بهرني ځواکونه هم مل دي. خو له بلې خوا تر اوسه د انتخاباتو په هکله د طالبانو او حزب اسلامي دریز څرګند شوی نه دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلی دی چې دوی یو ځل بیا مجبور شول چې ستونزې وګالي او په روانو سختو شرایطو کې د هیواد لرې پرتو سیمو ته چې په زرګونو رای ورکوونکي پکې دي لوجستیکي مواد ورورسوي. د جمهوري ریاست تیر انتخابات چې د اسد د میاشتې په 9 ورځ ترسره شول شاوخوا 1,60,000 تنه ورته استخدام شوي وو، خو دا ځل په پام کې ده چې دغه شمېره کمه شي. خو خلک وایي دا ځل باید د انتخاباتو د کمیسیون کارکوونکي له پخوا څخه زیات دقت او هڅه وکړي چې په انتخاباتو کې نه درغلۍ وشي او نه پکې تخنیکي ستونزې رامنځته شي.
د افغانستان د دوهم وار انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه مو د امنیتی تدابیرو په اړه رپورټ ورته ټاکل شوی چې دا انتخابات د لړم میاشتې په 14 ترسره شي. په همدې موضوع د ازادۍ رادیو د خبر څانګې همکار ابوبکر صدیق د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا له مشر غازی نواز تڼي سره مرکه کړې ده. دا مرکه به وورو.
تڼي صاحب، بومي عکس العمل د خلکو د پریکړې ته د دوم پړاو څه دی په دې سیمو کې؟
اصلا خلق سره چې زما هم نن ټول قومي مشران دلته راغلي دي، وزي و رزيز مو خبره سره واني دي. دا چې په اول وختونه کې هم انتخابات شو شول دا وضعیت خبره و، ټول دلته د قومونو ته ولسونو ته معلومه و چې په دې امن ولایتونو کې کته انتخابات د څو لاندې دي او بعض ولسوالیو کې خو هیڅ یو یا هم نه ده استعمال شوی، دغه صندوقونه ډک شوي دي. د پدې باندې هم خلک مایوسه وي ځکه یو څه اندازه په دې کې د ولایتي شورا لپاره زیات درغلی شوی وي او څه اندازه د ولسمشرۍ لپاره نخوس پکتیا او پکتیا په دې ولایتونو کې چې زما تاګ ور تاګ تر غزنی پورې د خلکو څخه تر مونږ پورې زیات دی. دلته نه انتخابات کته او ښه شرط نه شوي، داسې فاسد انتخابات یو نمونه و چې دلته شوي دي. نو پدې باندې اوس دویم فړل ته خلکو نه لار ورکه ده. خلق ډیر نو یوسه شوی دی چې دا ټول فرصت بدنامه شو او خلق متزلزل دي. هیڅ فکر نه شي کولای یو طرف ته امنیت دخی خراب شوی دی او د داخلي قانونو ته دلته هم د خلکو ژوند خوندې نه دی. او بلته هغه بدنام خلق په انتخاباته کې نشونونه کې اوس هم موجود دي. نو ورسته به معلومه شي چې د زمانه څوک کولای شي مو بیا هم په ډیر تون کې افساخه ان شاء الله یو ثلاثه راتونه کومه غواړو یو فکر وکړو مو به راتون کې د خلکو د څورزي وضعیت هم وګورې چې کوم طرف ته وځه روانه ده.
ډرایور کون کی څه فکر کوي په دې سیمو کې چې آیا دوی په دومره لند وخت کې آماده شي سره د ټولو تعدیدونو سره د ټولو مشکلاتو؟
زه چې خلک وضعیت ګورم منطقي وضعیت ګورم، اول خو هغه خلک چې په افغانستان کې په انتخاباتو کې چا کمپینونه کړی دي، چا د انتخاباتو کمیسون کې کارونه کړی دي، باید محاکمه شي. دا درغلی، دا بدنام انتخابات چې دنیا ته وشرمول، پښتنۍ وشرمول، پښتنې چې موږ وشرمولې، دا انتخابات څه معنا؟ او زه دویم فارو د پاره باید داسې تدابیر ونیول شي چې هغه خلک مجازات شي چې چا درغلی کړی دي، او هغه خلک د ساحل نه وایستل شي. او راتلونکي د پاره خو کټایم موږ هیڅ امکان نه لري چې په لړۍ پرتی سیمو کې په لوسولۍ کې انتخاباتو کې خلک ګډون وکړي. او دا چې په خاورو کې باید څنګه انتخابات وشي، البته خلک ګډون وکړي او په اول پړاو کې خلکو ګډون وکړي، دویم پړاو کې خو هیڅ امکان نه لري. زه وایم چې ټول نه مهمه خبره دا ده چې اول هغه خلک مجازات شي، سخت سزا ورکول شي چې درغلۍ وکړي، او راتلونکي ته لپاره ښه تدبیر ونیول شي. که په کمو ښارونو کې هم انتخابات کېږي، بای سوچاوي شفاوي لرې ټول افغانستان وازه د بحران طرف روانه ده.
یو تعداد خلک داسې استدلال کوي چې ګواکې دا په انتخاباتو کې خارجي لاسوهنې ډېرې زیاتې وي، او دا یوه سیاسي پرېکړه وه چې انتخابات دوم پړاو ته ولاړ شي.
بل زه خو خپل کلک پښتون یم، په د وطن په د نظام په د مزربه دوګي، بیا هم زه حقیقت وایم چې ما ته څومره معلوم دي په څومره ولایتونو کې درغلۍ مطلقه شوې دي. دا زه فکر نه کوم چې بشپړ مکمله دسیسه ده وي درغلۍ شوې ده، ځکه خپل ولسمشر ومنله، دنیا ومنله، انتخابات شکایتونو کمیشن ومنله، مستقل کمیشن ومنله، خو دینه مخکې هم موږ بار بار د خارجانو ملکیتونه درلودل، د انتخابات خپلواک کمیشن سره ملکیتونه درلودل، او ولسمشر سم کېناستم. ما دا خبره بار بار کوله چې انتخابات شفافیت دالته په خطر کې د موږ یوینو چې یو نه امني ده، او بل طرف ته په زرګونو بلکې په لکونو په جنوبي ولایتونو کې د ښځو په نام باندې خلکو کارتونه اخیستي دي. اول نه موږ دلته شفافیت لپاره مطمئن نه وو، هیڅ گنجایش موجود نه وو. هلته موږ هم دا اندېښنه ورته کړې وه، اوس هم اندېښنه زیاته ده، خو بیا هم موږ د ملي ګټو په خاطر باندې خپل راتلونکي ورځې کې انشاءالله مصروف دي چې ټول قومونه راوغواړو، یو ولسي پرېکړه وکړو تر څو چې د افغانستان د ستونزو او بدبختۍ او بحران نه بچ پاتې شي.
تاسو د افغانستان د قومونو د پیوستون د شورا مشر غازی نواز تنی سره د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه د دوی په سیمه کې د خلکو د همکاري او روحي په حق له مرکه ووریده.
کغواړی چې د جمهوریت ریاست د دوهمه مرحله د انتخاباتو په حق له مکمل او بی طرف معلومات ولري، نو ازادي رادیو د سهار لوونه د مازیګر تر و بجو پورې ووري.
اوس هم د هغه یو شمیر اوریدونکو پیغامونه د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه اورو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي.
ستاسو لا پیغامونه نه
پوند ازادي رادیو ټول کارکونکو ته جوړ لکه سلامونه او ګران اوریدونکو ته زما ټول افغانان ورونو څخه دا خواهش ده، لکه څنګه چې د مخکې په شان تم خپل رائے استعمال کړي، بیا هم خپل رائے استعمال کړي. کچیر د جمهور رئیس کرزی درغلی کړي وي، خو عبدالله هم درغلی کړه، خو نه غواړي چې بهرنیان په افغانستان کې سوله او آرام فضا کې افغانان ژوند وکړي. نو ټول افغانان ورونو څخه دا هیله چې خپل رائے استعمال کړي او د سر په بدله کې مخکې رائے هم استعمال کړي وي، دوی څخه ډیره زیاته مننه کوو، ډیره مننه کوو، او بیا هم خپل رائے استعمال کړي او خپل جمهور رئیس وټاکي، نه د عبدالله په شان د جمهور رئیس. ټول افغانان څخه مننه. حمید الله فرهاد له ناروې څخه.
السلام علیکم. ازادی رادیو زو د پکتیا یو د افغانستان سیس خدمتگار او سره او پدور خلک کوم دې ته خوشاله یو چې مو افغانستان جوړ شي، لکه څنګه دیش کوله لوټی لوټی تال شو. هیڅ چا غاور نه وختو دې غاور کې سره خدای پاک وته سبب کردای کو د خپل افغانستان عزت ما خروي. هر خار غریب پښتنه د کړی دې هم کوي هم لګیا دې او مو غوړو چې مو پیغام بالکل نشر شي. السلام علیکم ټول افغانستان. زرولی خان د ټول افغانانو څخه د غیله او ارزو کوم چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. ولې چې د شی او پادشاه بیا په افغانستان کې ناراضي او نه به منځ راشي. زه افغانانو نه غواړم چې په کورو کې کېنني او انتخاباتو ته راوځي او خپل رایه استعمال کړي. وسلام.
قدرمنو دوستانو، دا پیغامونه مو چې واوریدل، البته دا خپل زمونږ د اوریدونکو نظرونه وو چې لمنګ سره ثبت کړي وو، او دا د ازادي رادیو نظرونو څرګندوینه نه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما قدرت ته رسیدو سره سم د افغانستان او پاکستان په اړه د امریکا پر ستراتیژي د بیا کتنې لپاره خاص استازی ریچارډ هولبروک ټاکلی. خو په دې وروستیو ورځو کې چې حالات په دواړو هیوادونو کې حساسې مرحلې ته رسیدلي، په عام مصر کې د هغه غیابت ډېرې پوښتنې رامنځته کړې. خو نوموړي دا رپورټونه رد کړل چې ګواکې د ده په ځای سناتور جان کیری د اسلام آباد او کابل ترمنځ سفرونه کوي او د هغه دنده ترسره کوي. په دې هکله نور تفصیل نوریا سنوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ریچارډ هولبروک پر د لګول شوي هغه انتقادونه رد کړل. چوي دی په اوس وخت کې چې وضعیت په افغانستان او پاکستان کې ډیر حساس دی، په عام محضر کې لسترګو پناه شوی. هولبروک د دی کیبل په نامه لوی سیاسي خبرونې سره په مرکه کې وویل، زه نه پوهېدم چې زما کم بود دومره احساسیږي، زه یو څه مصروف وم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د انتخاباتو لانجه اوج ته رسېدلې وه او پاکستان هم د سخت دریځو وسلوالو د زیاتو حملو سره مخامخ او هم د سخت دریځو وسلوالو پر ضد د پراخو پوځي عملیاتو شاهد دی، هولبروک له سترګو ځان پناه کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دوه ورځې وړاندې لیکلي وو چې موږ هم لکه د هر یو په شان حیران یو چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی چیرې دی. هغه کس چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د یو معتبر شخص لقب ورکړل شوی دی، خو په دغه بحراني حالت کې څرک نه لګېږي. دغه جک پوری ډیپلوماټ په دغه حساس شرایطو کې د خبری رسنیو نه لاسرسي په واشنگتن کې اندېښنې زیاتې کړې دي. له افغان ولسمشر حامد کرزي سره د انتخاباتو د جنجال او دوهم دور ته د غزیدو په اړه خبرې اترې د سناتور جان کیری له خوا ترسره شوې. د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې په حواله کیری له کرزي سره خبرې ځکه پر مخ یوړې چې د هولبروک او کرزي ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي، خو هولبروک پرون دا مسله رد کړه چې ګواکې جان کیری ته د دې پر ځای د افغانستان په وړاندې د امریکا د پالیسیو د پر مخ بیولو چارې سپارل شوې دي. هولبروک وویل یوازې د هغه خبریال په ذهن کې دا شی ګرځېدای شي چې شرغښتونکی وي.
قدرمنو دوستانو، د سهار لس بجې او پوره یو دېرش دقیقې دي. د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز رضوان مراد وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د ګډو پولو سیمې نن سختې زلزلې ولړزولې. د ناتو سرمنشي وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده شبکې پر روزنیز میدان بدل نه شي، متحدین باید په دې هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. دا متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما با په څو راتلونکو نیو کې د افغانستان د ستراتیژي په اړه پریکړه وکړي. ملګرو ملتونو خپل یو چارواکي په افغانستان کې په موقت ډول د سرمنشي د خاص استازي کا ائیډي د مرسیال په توګه وټاکه. راپورونه وایي چې نن د پاکستان په پنجاب ایالت کې د پوسل دفترونو بهر د تلاشۍ لوي پوسی سره یو ځانوژن کې حمله شپک تنه وشل. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار نن پاکستان ته سفر کوي او د هغه سنی ډلې د غړو د نیولو په اړه به خبري وکړي چې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ایالت کې د حمله مسولیت منلی. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي تمل لري چې ایران، امریکا، روسیه او فرانسه به نن د پیشنهاد شوي مسودې په خپل رسمي دریځ اعلان کړي. او د امریکا د ولسمشر مرسیال جو بایدن په چک جمهوریت کې د دغه هیواد له چارواکو سره د کتنې لپاره په پراګ کې دي.
د ازادي رادیو ده په میدان ورته کې افغان او ائتلافي ځواکونو عملیات کړی دي. د دې عملیاتو په زابل کې دی وی 14 حال زمنګ خبريال د وخان مینه پال راکوي.
د میدان ورته د والی ویان شاهد الله شاهد وایي چې 13 شپه افغان او نړیوالو ځواکونو د دې ولایت په چک ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر خلاف عملیات کړی دي. د شاهد په خبره عملیات چې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ تر سره شوی دي، و وسلوال طالبان پک شو وجل سوی دي.
چې په وسلوالې د خواط په سیمه کې د ارتاب او د مزیر د خواط چې عملیات او سول مخالفینو د یو راپور په سیمه کې تر سره شوی دي چې په دې کې وته نو وسلوال وجل شوی دي. شو وسلوال کې د یو مهم کمانډان چې ملا سن ولایت منا سن ولایت میږي د چپ وسلوالې د ګروپ مشر چې سره د چپ وسلوالې په دغه عملیات کې د برخه اخیستو مې راته
د والی ویان وایي چې افغان او نړیوال سرتیري په دې عملیاتو کې مرګ شوبل نه لري. وسلوال طالبانو هم تر اوسه په څنه دی ویلي. له بل پلوه تیر مازګر د زابل په شاجی ولسوالۍ کې د یو مین شاودن یو ملکی وګړی وشلی او نه کسان چې دوه د ملي اردو سرتیری او پاتې ملکی وګړي د شوبل سوي دي. د زابل د امنیت امیر جیلان خان فرایي وایي چې مین د ولسوالۍ په بازار کې د یو دکان مخې ته ځای پر ځای سوی و چې د ملي اردو د سرتیرو د تیرېدو پر مهال شول سوی ده. په خبره چې د پیچ په اړه پلټنې پیل کړي خو په تړاو یې څوک نه دي نیول سوي. د وسلوالو طالبانو ویان قاری یوسف احمدي وایي چې اته دولتي سرتیری د یو قومندان په ګډون وشلی دي. بیا تیرش به د کندهار په لویه واله کې د همین شاودن یو پولیس او یو وسلوال طالب وژلی، یو پولیس او یو وسلوال طالب ژوبل سوی دي.
زمونږ غږله ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې او درې دېرش دقیقې دي. د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې د اونۍ انتخاب پروګرام هم وړاندې کوو. همدارس په پاکستان کې د یوې ځانوژونکې حملې حال هم اوریدای شي، خو تر دې او نورو مسایلو تر اورولو مخته سلیم محمد سالی د نړیوالو ورځپاڼو د تبصرو مهم ټکي اوروي چې د افغانستان په اړه کړي.
وال سټریټ ژورنال خبرونه د افغانستان د وروستي سیاسي وضعیت په اړه په خپل وروستي غړې کې تر دې سرلیک لاندې یو مقاله خبره کړې. د برېټانیا صدر اعظم هم د افغانستان په اړه پر خپل ستراتیژي زړه نازړه دی. د دې مقالې په یو برخه کې راغلي دا طبیعي ده چې د جګړې په دوران کې د پوځي قمندانانو او سیاستوالو ترمنځ د نظر اختلاف موجود وي. پورس پانی کې راغلی د دویم نړیوال جګړې پر مهال د برېټانیا د هغه وخت صدر اعظم وینستون چرچل څو ځلې له نازی آلمان سره د جګړې په وخت کې د خپل پوځي قمندانانو له مخالفت سره مخ شو. ورس پانی زیاتوي د برېټانیا اوسنۍ صدر اعظم ګوردن براون له سخت جګړې سره مخ دی، خو د چرچل برعکس. براون تر اوسه نه پوهیږي چې په افغانستان کې څنګه کامیابی غواړي او اطمینان هم نه لري چې آیا په افغانستان کې بریالیتوب د جنگ په تاوان ارزي. د ورسپنې په حواله داسې ښکاري چې براون په دې برخه کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما پیروي کوي، ځکه د امریکا ولسمشر چې کله د افغانستان او پاکستان په اړه خپل پوځي ستراتیژي اعلان کړه عملي کول یې ځنډولي او اوس افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په برخه کې زړه نازړه دی. په ورسپنې کې راغلي امریکایي او برېټانوي قمندانان په افغانستان کې چې د جګړې ډګر دی زیات عسکر غواړي چې په دغه هیواد کې امن ټینګ کړي او بیا رغونې ته زمینه برابر شي. په دې توګه به افغانان له نړیوالې ټولنې څخه لرې نه شي. د وال سټریټ ژورنال د دې لیکنې په حواله براون او اوباما دواړه یو انتخاب لري چې هغه په افغانستان کې د پوځي ضرورتونو پوره کول یا په جګړه کې ماتې ده. ورسپانې ټینګار کړی دغه تصمیم چې هر څنګه وي نور ورته انتظار ښه نه دی او چانس باید له لاسه ونه وځي. انټرنیټي خبرونه یورپین وایس هم د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک یې دی اروپایي ټولنه د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي نوی کوي. په پیل کې لیکي د اروپایي ټولنې د 28 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د اکتوبر پر 28مه په لوکزمبورګ کې د افغانستان او پاکستان په اړه خپل ستراتیژي وڅېړي. د خبرونې په حواله د دې ستراتیژي هدف په افغانستان کې له پوځي هڅو سره د ملکی کوششونو همغږي کول دي. خبرونه زیاتوي دغه ستراتیژي به د اکتوبر پر 29مه او 30مه د اروپایي ټولنې د مشرانو په غونډه کې تصویب شي. په دې ستراتیژي کې د حکومتداري پر مؤثر شکل او د قانون پر حاکمیت زیات ټینګار شوی دی.
پسې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې د سهار 2 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. د ازادي رادیو ټول خبرونه کولای شي زمونږ په ویب پاڼه کې واوري او همدغه مطالب چې د ازادي رادیو لارې خبريږي کولای شي زمونږ په ویب پاڼه کې وویني. زمونږ د ویب پاڼې پته ده www.azadiradio.com. پر کورنیو موضوعاتو رپورټونه اوري. د افغانستان د ختیځو سیمو د قومي مشرانو جرګه د پنج شنبه پر اسپره نصر شو. په دغه جرګه کې د ختیځو سیمو شاوخوا 1500 قومي مشرانو او د نظر خوندانو ګډون کړی و. په جرګه کې د ختیځو سیمو والیانو او ګڼو قومي مشرانو ویناوي واورولې. د جرګه به دغه سیمو ته د سولې راوستو او نورو ټولنیزو پرمختګونو په اړه په پراخه پیمانه کار وکړي. داود وفا له ننګرهار.
کونړ والی فضل الله وحیدی ویل لجرګینه تمه لري چې امنیتي او اجتماعي ستونزې به حلوي. د ویل
د جرګینه اصلي توقعات چې کوم مونږ لرو هغه توقعات دادي چې په ملي پخلاینه کې به کار اخلو. ملي پخلاینه معنا دا چې د خبرونو د بهتر اوسلو باره کې د کې به کار اخلو، د تاریاکو پور کولو کې به کار اخلو، د دښمن په شناسایي کې به کار اخلو. په بعضو نقطو کې مثلا تاسو سوالو کې چې کېدې شي سرحد نه د خلک راغلي دا شناسایي به د قوم کې مونږ ته هم دوی به کوي او غیر سیاسي په دې معنا تاسو هر اجتماعی حرکت بالاخره سیاسی کی. دا جرګنن یو کمیټه ټاکی د 15 کسانو چې هغه اجرایی کمیټه دا وایندہ د پاره د جرګې ټول کارونه به ماغوي تر بز د جرګې نه څنګه چې ختمي کی د دوی کار پیل کی.
نگرار والی ګلاغا شیرزی وویل دوی د جرګې اړتیا تشخیص او د راټولېدو زمينه مساعده کړه. اوس د جرګې د جوړښت او هدفونو ترلاسه کول د سیمایي قومي مشرانو او د جرګې د نورو غړو کار دی. دوی وویل
نور قومونه ولسم ته موږ سپارو چې هغه د جرګې هغه اصولنامه کړنلار او هغه کوم نور تخنیکی مسایل جرګه خپل دی حل. هغه خپل قام پر لري څور جرګه به د څور پر اجرایه کمیټه د مالی کمیټه د بل کمیټه د دغه د پر دی خپل پیشنهادونه کی جوړې مشتسبار د ټوله کړنلار ټوله وظایف ارشیوي وي.
نورستان ولی جمال الدین بدر ویل هلمند چی دا جرګه به د نورستان د امنیتی حالاتو په خوالي پوره اغیزه وکړي.
دا جرګه حکم تنفیذي دغه نه لري، جرګه د قومي جرګه دی. گزارشات تقدیم کوي مقامات ته او نورستان زنی مشکلات دغه مشکلات وسنی مشکلات نه دي. دا څلور پنځه کالو کې محلي چارواکو شاید سم گزارش مرکزی مقامات نور کړي
د ختیځو سیمو د سولې او پرمختګ د جرګې ګډونوال د جرګې آینده ته خوشبین دي.
زه حاجی جان محمد د ولایت د کونړ له چفې درې اوسېدونکی، ان شاء الله د جرګې ډېره موثره ده او ان شاء الله په دې قومونو کې به دا ډېر خرولو او په دې اوس وخت کې ان شاء الله ډېره کافي ده.
حاجی جان محمد ډېر ښه موافق صحیح جرګه ده، ډېره کامیابه جرګه ده او همدغه صحیح طریقه باندې ده د قومونو د سپینګرو د لارې دا به ورسره همکاري کوو، کومک به کوو، ټول به ملاتړ کوو، همکاري به ورسره کوو.
زما نوم زاوید محمد اشرف دی، لغمان علی شنګ ولسوالی اوسېدونکی. دا ډېر معاصره جرګه ده چې ان شاء الله دغه جرګې په سلسله او په واسطه باندې به ټول مشکلات حل شي. ښه جرګه ده، بیا د افغانانو مشکلات ټول د جرګو په اساس سره عالیږي.
خو د ننګرهار داس کې ملي قومي مشر حاجي عبدالستار وویل د جرګې جوړښت باید د اهلیت له مخې وټاکل شي.
نو زه خو داسې یم چې دا خو ډېره ښایسته او ښکلې جرګه ده، په دې باندې خوشحاله یم چې دغسې یو جرګه جوړه شي. خو داسې جرګه چې هغه خود مختار وي، پرمیشي غونډه نه وي، د دې نه باید داسې اړي ونیوسي. اوس خو اعلان وشو د 15 کسانو چې دا باید پرمیشي کسان وي، دا باید د قومونو د خوانې.
دغه جرګې د پنجشنبې د ورځې تر ناوخته په خپل تشکیلاتي جوړښت او آینده کړنلارې بحث وکړ. دا به په آینده کې څرګنده شي چې د سولې او پرمختګ په کار کې د جرګې اغیز څومره مهم دی.
په ازادي راډیو کې د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په هکله تازه خبرونه واورئ.
ازادي راډیو تر هر چا مخته د انتخاباتو د دوهم پړاو په اړه تازه خبرونه او رپورټونه در اوروي. همدارس په دې اړه ګردي میزونه هم برابرو او د ګردي میز بحثونه هم اوریدای شي. د پنجشنبې په ورځ کابل په سیرینا هوټل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې دوهمه کلیزه ولمانځل شوه. په دغه مراسمو کې چې پکې د افغانستان د کابینې یو شمېر وزیرانو، د سنا مجلس رئیس او د ولسي جرګې یو شمېر غړي ګډون کړی و، چارواکو په هیواد کې د ترانزیتي لارو پر امنیت، په دغو لارو کې له سوداګرو د پیسو پر اخیستو او همداراز په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو پر ځورونو انتقادونه وکړل. په دې اړه زموږ همکار حمیده عثمان نور راپور اوروي.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر حمیدالله فاروقی پر یو شمیر ګاونډیو هیوادونو انتقاد وکړ او ویل چې له افغان سوداګرو سره سم چلن نه کیږي او سوداګریزو توکو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي.
متاسفانه برخورد مماثل در کشورهای همسایه در بعضی کشورها
با خوشیده سره چې په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې له موږ سره سم چلن نه کیږي او زموږ ترانسپورتي وسایطو ته د دغو هیوادونو په ترانزیتي لارو کې د سوداګریزو توکو د انتقال اجازه نه ورکول کیږي.
حمید الله فاروقی دغه څرګندونې په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال وکړې او ویل که څه هم چې افغانستان د معیاري ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري، خو دا هڅه کیږي چې د دې ستونزې په اوارۍ سره د ګاونډیو هیوادونو دا پوښتنه هم حل کړي. په خاطر دې هم ویل شوي و چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې افغان سوداګر ځورول کیږي او پاکستانی چارواکي هغو مالونو ته چې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته راځي د راتګ اجازه نه ورکوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر وایي ځکه خو په افغانستان کې د پاکستان پر سوداګریزو توکو فشار نه راولي چې افغانان نړیوالو او سیمه ییزو سوداګریزو تړونونو ته ژمن دي. همداراز خاغلی فاروقی د هیواد په لویو او ترانزیتي لارو کې د سوداګرو له موټرو او مالونو د پیسو اخیستنه او په دغو لارو کې د امنیت نشتوالی بله ستونزه وګڼله او ویویل چې دغه مسله په بازار او نرخونو ناوړه اغیزه کوي. بلخوا په افغانستان کې د بارچالانۍ د نړیوالې اتحادیې رئیس حلیم یوسف هم دې ټکي ته په اشارې په هیواد کې د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو لپاره د القوي کمربند پر جوړېدو ټینګار وکړ او ویویل چې دولت باید په هیواد کې ترانزیتي اسانتیاو ته جدي پاملرنه وکړي.
د امنیت نشټوالی د راتلونکي لپاره د واحد ستراتیژۍ نشټوالی، د کاري دارو نشټوالی په لارو کې اخاذي او مزاحمتونه، د بانکي او بیمې د سیستم نشټوالی، د ترانسپورت او انتقالاتو برخه کې د کارپو کمښت، دا ټول سترې ستونزې دي.
افغان چارواکي په داسې حال کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغان سوداګرو ستونزې په ګوته کوي چې په کابل کې د ویسا ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان سوداګرو هغه شکایت خپور کړی چې ویل کیږي د دوی په زرګونه ټنه توکي په پاکستان کې بند پاتې دي او که پاکستاني چارواکي افغانستان ته د انتقال اجازه ورنه کړي نو دغه مالونه به یا په ګودامونو کې خراب شي او یا به هم د پاکستانیانو لخوا لوټ شي.
په فراه ولایت کې د کوپراتیفونو له لارې هغه پروسه پیل شوې چې له بازار څخه په لوړه بیه له بزګرو څخه غنم پیرل کیږي. خو بزګران څومره له دې پروسې خوشاله دي او څه وایي؟ په فراه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه په خپل رپورت کې معلومات راکوي.
د فراه ولایت کوپراتیفو مدیریت لخوا دغه ولایت د کرهنې ریاست په مرسته هغه پروسه پیل شوه چې په لړ کې به یې 15 زره تنه غنم د فرایي کروندګرو څخه د بازار څخه په لوړه بیه واخیستل شي. د دغې پروسې موخه دا ده چې فرایي کروندګر وهڅول شي تر څو په راتلونکي کې هم غنم ډیر وکړي. رحمدین خان د فراه ولایت کوپراتیفو مدیر په دې اړه نور معلومات راکوي.
موږ ډیر کوپراتیفونه لرو په هر کلي ولسوالي اطراف کې کوپراتیفونه جوړ کړي دي. سب دي راجستر دي، دوی نماینده لري. د هر کوپراتیف نماینده خپل بزګران معرفي کوي، غنم راوړي، بزګران ټول سبسوي دي.
نوموړی همداشان وایي چې دا 15 زره ټنه غنم ډیر لږ دي او باید د فراه ولایت د کروندګرو څخه ډیر غنم اخیستل شوی وای تر څو دوی نور هم د غنمو کرلو ته هڅول شوی وای.
موږ 15 زره تنه غنم رانیسو، دا ډیر لږ دي، بزګرانو به دې قناعت نه لري، باید ډیر وي. 40 زره 30 زره تنه غنم باید خریداري شوی وو، مګر نه ده تر اوسه، دا لږ دي، بیخي لږ دي. یاره خو اگر د غنمو اندازه یا خرڅول ډیر سي، یعنی قیمت جک سي، شاید وکړي که قیمت دومره تیتی خدای وي.
یو تن کروندګر چې خپل غنم یې دلته د خرڅلاو لپاره راوړي خوښ بریشي او په دې اړه داسې وایي.
شاه محمد د خرمالغ د کلي ټول بزګرانو غنم دي ورکوي دلته په 15 اتیا رانیسي، په ښار کې خرڅیږي په 20 په 20. حکومت یې رانیسي د کوپراتیک والا په 15 اتیا. خوشحاله یو په دې چې دا غنم مو په ګران قیمت خرڅي، خود خوشحاله یو چې هغه د تیلو د مصرفو د راته جوړ شي، په دغه خوشحاله یو چې په 15 اتیا ورکړي.
دی همداشان وایي چې د اوبو نشتوالی دې سبب شوی دی چې په همدې قیمت هم د غنم خرڅلاو دوی ته ګټه ونه کړي، ځکه د په وینا 2 کاله وچکالۍ ټول د اوبو سیسټمونه له منځه وړی دي.
سږ کال خو تیل ډېر ګران شوله، دا اوس یې یو بیلر یې په 1,50,000 په 8,000 دی. نو اوبه هم نه لرو، اوبه لږ دي، بېخي 2 انچه اوبه په څانو کې نشته، کاریزونه مو ټول وچ شوله، نو بېخي په ګران قیمت راباندې تمامېږي. دا غنم چې اوس موږ په 15 اتیا ورکړه، په روز کال په 90 مش تلبېدلی دي. پر مش په تیلو په اثر سره په ګران قیمت د اوبو دغه چې اوبه نه لرو، کومه کوته اوس وکودو تخم ته ضرورت لرو چې نوي تخمونه او دا بند راته وتړي، په دغه وطن کې څهان راته ووي چې باغونه مو وچ سوله، ګرد درختې مو وچ سوې د وچکلۍ په اثر، چې یو بند وتړي راته خو ډېر ښه دی. دا زموږ وطن آبادېږي، چې څهان راته ووي د ماشینانو لپاره ومو دا وطن آبادېږي، باغونه مو ګرد وچ سوله.
لبلې خوا بیا د فراه ولایت د کرهنې ریاست چارواکي وایي چې د اوس لپاره یوازې دوی کولی شي چې همدغه غنم د کروندګرو څخه رانیسي او په راتلونکي پروګرامونو کې به کرهنیز تخم او کیمیاوي کود هم پر ځینو ځمکو لرونکو باندې وویشي. د یادولو وړ ده چې تېرې 2 کلنې وچکالۍ د فراه ولایت د اوبو سیستم ټوله ویجاړ کړی او اوس ډېر فرایي کروندګر د اوبو لګولو لپاره د واټر پمپونو څخه کار اخلي، چې دا هم د دوی په وینا د تېر د لوړې بیې له امله دوی ته ګټمن نه تمامېږي. احمد شاه فطرت، ازادي راډیو، فراه ولایت.
www.azadiradio.com
همدا شیبه د سهار 10 بجې او 8:30 دقیقې کېدونکې دي. تاسو د ازادي راډیو سارنې خبرونه اورئ. اوس هم پاکستان ته ځو. نن سهار وختي د اټک په کامرا سیمه کې د پاکستان د هوایي ځواکونو له مهمې ودانۍ سره په خوا کې د پولیسو د ماموریت په وړاندې یو ځانوژونکی خپل موټر ولوزوه. ویل کېږي چې په دې حمله کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په تېرې یوې میاشت کې لیدل شوي چې په پاکستان کې د هرې جمعې په ورځ یا ځانوژونکي حمله کېږي یا بمی چاودنه. زموږ خبریال نور حال په یو راپور کې اوروي.
د جمعې په سهار وختي یو ځانمرګي بریدکوونکی د اټک په کامرا سیمه کې د پولیسو د یو ماموریت سره نږدې په موټر کې خپل ځان والوزولو. د پولیسو مامورینو تایید کړه چې دا یو ځانمرګي حمله وه او په ترڅ کې 15 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. 14 د یوې امنیتي پوستې سره په خوا کې وشوه، چېرته چې خلک د تلاشۍ دپاره ودرول کېږي. ټپیان د اټک ښار روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي او د ډاکټرانو وینا ده چې ټول د پولیسو مامورین دي. په اټک او کامرا سیمو کې د پاکستان د ځمکنیو او هوایي ځواکونو مهمې ودانۍ موقعیت لري او تر دې مخکې هم پرې دا ډول بریدونه ترسره شوي دي. په پاکستان کې له تېرې یوې میاشتې راهیسې په پرله پسې ډول د هرې جمعې په ورځ ځانمرګي حملې یا د بمونو چاودنې ترسره کیږي. په سملاسي ډول د اټک د ځانمرګي حملې مسؤلیت چا قبول کړی نه دی، خو د پاکستان امنیتي مقامات وایي په دغه هیواد کې ټول دا ډول بریدونه د پاکستان د طالبانو د غورځنګ لخوا ترسره کیږي. د طالبانو او د القاعده د سرتیرو پر ضد د پاکستان امنیتي ځواکونو د اکتوبر د میاشتې د 18 نیټې راهیسې د ژغورنې د لارې په نوم په وزیرستان کې عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د فوج لخوا په خپرې شوې یوې اعلامیه کې ویل شوي چې د پنجشنبه په ورځ د جنوبي وزیرستان په سره روغه لدا او شکی سیمو کې د عملیاتو پر مهال 40 مخالف وسله وال وژل شوي دي. د پاکستان د فوج د دوو سرتیرو د وژل کېدو او د 40 نورو د ژوبلېدو راپور هم ورکړل شوی دی. د وزیرستان په روانو عملیاتو کې تر اوسه د 140 نه زیات مخالف وسله وال وژل شوي چې ځینې د القاعده بهرني سرتیری دي. د پاکستان فوج په جنوبي وزیرستان کې د شیروانګۍ، کوټکی، تورغونډۍ، میزووام، ګرګوري او د توروام پل د سیمو د نیولو او تصفیه کولو دعوه کوي. د عملیاتو د پیلولو پر مهال د پاکستان مقامات ویلي وو کېدای شي د دوو میاشتو په موده کې به د وزیرستان عملیات پای ته ورسیږي، خو د پاکستان د فوج ویانه تر عباس بیا تېره ورځ ویل دا چې جنگ په غریزه سیمه کې روان دی، نورو پر مغزي او خای په بشپړېدو کې به ډېر وخت ونیسي. د وزیرستان اوسنیو عملیاتو 140,000 قبایل په کډوالېدو مجبور کړي دي. اټکل کېږي چې په راتلونکو څو ورځو کې به 150,000 نور خلک خوندي سیمو ته ځانونه ورسوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ
زمږ غږ لاځدی راډیو اورئ. درنو دوستانو، اوس هم احمد شیبر د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام وړاندې کوي او تر هغې وروسته به د احمد سمیر په غږ یو ښکلی سندره واورئ.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکي چهره.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د څانګې له مشر جان کیری سره په کابل کې روانه اونۍ اعلان وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو پریکړه کړې ده. حامد کرزی دا پریکړه له اساسي قانون سره سمه وګڼله او ویې ویل:
که څنګه چې خبر یاست، د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون کوم کتر اوس خبر نه زبم خبر کوم خپل اعلامیه صادر کړه، او فدی کې د افغانستان د لپاره د دوهم راوند انتخابات اعلان کړه چې پر شپږم د عقرب دی.
د حامد کرزی له دې اعلان سره چې تیر سی شنبه وکړ، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه معلومه شوه چې دوهم ځلی باید ترسره شي. دغه مسله په روانه اونۍ کې ازادي راډیو ډېره څېړلې ده. نو حامد کرزی د دې اونۍ د راډیو خبر جوړونکي څېره ده. روسه تر دې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو درغلي وڅېړلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته رپورټ وسپاره. له دې رپورټ سره سم هیڅ کاندید 50.1% رایې ونه ګټلې، نو انتخابات له قانون سره سم دوهمې مرحلې ته وځنډېدل. له ولسمشر کرزی سره د سیشنبې د ورځې په خبري غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی استازی کای ای دی همداراس په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا سفیران هم وو. حامد کرزی په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوهم ځلي انتخاباتو په ترسره کېدو کې مرسته ډېرې کړي، څو امنیتي خراب وضعیت پر انتخاباتو منفي اغېز ونه کړي. حامد کرزی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې دا یوه حساسه تاریخي مرحله ده او دوهم ځلي انتخابات په هیواد کې د دیموکراسۍ په وده کې مرسته وکړي. خو له دې سره سره ولسمشر کرزی د لومړۍ دورې د انتخاباتو ستاینه وکړه:
زموږ د دوه میاشتو د مخه انتخابات ډېر ملي انتخابات و، د افغانستان د ملي وحدت تمثیل پکښې کو. زه ډېر خوشحاله یم چې یو کاندید په توګه ما د ټول افغانستان سره رای راټولې کړې. پام دې توګه ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کې پټور ولادت کرای واخ سره پام دې توګه ډاکټر صاحب بشر دوست پټور افغانستان کې رای واخ سره او ډیره کامیابی ورته وایم ډاکټر صاحب بشر دوست په هغه ښه مبارزه د وکړه او هرې ځای ته ولاړی دغه چې ډاکټر صاحب اشرفونی او نور کاندیدانو ځان ته لای ترلاسه کړی دا د افغانستان لپاره ډیره لویه کامیابی ورځ ده چې کرزی په بامیان کې رای اخی او بشر دوست په پکتیکا کې
حامد کرزی زیاته کړه چې کله وخت مناسب بیا به د لومړی دورې د انتخاباتو په برخه کې تورې سپینې کوو
د افغانستان خلکو چیر انتخابات وګټل کاندیدان ایران وخت کړ او خپل ملي وحدت یې وشت د افغانستان خلکو دې مبارک د چیر انتخاباتو یو میلیون او درې سوه زره رای تر سوال لاندې شوې دا رای اکثرا تقریبا یو میلیون نه لکه د افغانستان په جنوب کې نور یې د افغانستان په نورو ولایتو ویشل شوې په دې کې د افغانستان د خلکو هیڅ ملامتي نه وه دوی راووتل دوی په میړانه او غیرت خپله رایه ورکړه دا چې دا رایه ولې بدنامه سوه د دې سوال او تحقیق به وروسته کړو
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د ولسمشر کرزی له څلورو یو برخه رایي باطل اعلان کړي مخکې د ابتدایي یوې برخې نتیجو له مخې د حامد کرزی رایي نږدې 550 ښودل سوې وې چې په دې پسې د ډاکټر عبدالله رایي ډېرې وې او شاوخوا 23% ته رسېدې څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د مسؤلانو مخې ته پرتې ستونزې لږې نه دي چې په دوو اونیو کې انتخابات ترسره کړي یخه هوا لری پروتو سیمو ته د لارو د بندیدو احتمال د امنیتي ستونزو ترڅنګ هغه مسایل دي چې ډیر وایي دوهم ځلي انتخابات به آسانه نه وي